سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار اسمت سران به تاسو لاندې کړي. خو تر هغې مخکې خبرونه. طالبان ډاډ ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین زر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره تېره شپه د ټلیفون له لارې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتل چې د دغه قوله د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. پرون د کابل په کارته پروان کې له یوې بلې وطنۍ د پاکستان په سفارت دننه شارج دفیر عبیدالله زمانی پنهښه شو. هغه له دې برید روغ وتلی دی خو یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. د زابل په شاجی ولسوالۍ کې د نس ناستې ناروغي خپره شوې ده. د دغه ولایت د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې هغو سیمو ته چې د ناروغي پکې خپره شوې ده طبي ډلې استول شوې دي. له بلې خوا نن سهار په زابل ولایت کې په دوو ترافیکي پیښو کې 9 تنه ټپیان شوي دي او 1 تنه مړ شوی دی. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت را رسېدلی ده چې اوکراین ته د پیټریاټو توغندیو دفاعي سیستم وسپارل شي. دیمیتری کولیبیا سی این این ته په مرکه کې پرون خبره شوې ده. د خبره کړې ده چې پر اوکراین روسي د برید په لومړیو کې دوی د دې توغندیو غوښتنه کړې وه او حتی تر جګړې مخکې د غوښتنه لرله. خو اوس هغه وخت را رسېدلی ده چې دا پریکړه وشي. ښاغلی کولیبیا بیا وویل چې په دې تړاو یې له خپلو امریکایي او جرمني سیالانو سره خبرې کړې دي چې له اوکراین سره به دا لویه مرسته وي چې دا توغندي وسپارل شي. تر اوسه په دې اړه نه د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت او نه هم د ناټو په کچه پریکړه شوې ده چې اوکراین ته به دغه توغندي ورکړل شي او کنه. او د نړۍ وستر صنعتي هیوادونو یا چیوب او استرالیا د اروپایي ټولنې له دې پریکړې سره یو ځای شول چې د روسیې د تیلو لپاره ځانګړې بیه وټاکي او یو بیلر په $50 وپیري. دا هیوادونه وایي چې له دې سره به په اوکراین کې د روسیې د جګړې اصلي تمویلوونکي سرچینې محدود شي. د اروپایي ټولنې استازي پرون تر دې مخکې د موافقې ته رسېدلي وو چې د روسیې تیل به په یو بیلر تیل به په $50 اخلي. دا پریکړه د دې ټولنې د غړو هیوادونو تایید ته اړتیا لري خو اټکل کېږي چې تصویب بشي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. په دې خبرونه کې په دې خبرې کې و چې د طالبانو له لوري پر رسنیو محدودیتونه مخ په زیاتېدو دي. نن درې مده چې د ازادي راډیو اوریدونکو زموږ خبرونه په اف ام او ای ام نشي اوریدلی. د پنځشنبه په ورځ طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا ژغ اف ام او ای ام څپې بند کړې. وی ویل چې ازادي راډیو ژورنالیستیک اصول نه دی رعایت کړی. تر دې وړاندې طالبانو د امریکا ژغ آشنا تلویزیون، د بی بی سي تلویزیون او د دوچ ویلي تلویزیون خبرونه بندي کړې وي. همدارس د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې تر 200 ډیری رسنۍ یا د فشار او یا د اقتصادي ستونزو له کبله بندي شوې دي. په ځلونو خبريالان نیول شوي، بندیان شوي او ګواښل شوي دي. سلګونه خبريالان مجبور شوي چې له هیواد ووزي او په نورو هیوادونو کې پناه واخلي. اکثره خبريالان او رسنۍ وایي چې دوی مجبور شوي چې ځان سانسور کړي. پر دې سربېره خبريالان شکایت لري چې د طالبانو چارواکي او ویندویان پر وخت معلومات نه ورسره شریکوي. په ورستیو کې د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف له افغانستان غړیتو په دې وخت چې د دې ائتلاف په وینا اوس په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ د نړیوال ټولنې لښبنو سره برابر نه ده. پروانه خبرونه کې پر رسنیو د طالبانو له لوري پر محدودیتونو لخپل درنو ملمنو سره خبري کوو. په دې خبرونه کې زموږ ملمانه دي شاخله زیاب میا چې په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو د ټولنې یا صفما مشر دی. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په خوانی رئیس شاخله اسماعیل میاخیل او همدارس د خپلواکو خبريالانو د اتحادیه رئیس حجت الله مجددي هم وعده کړی چې په دې خبرونه کې به له موږ سره ملګری شي او په دې باس کې به ګډون وکړي. لاندې خبرتیا وروسته چې د ازادي راډیو د څپو په اړه له تاسو سره یو.
ازادي راديو پلانډو څپو
ازادي راديو پرلانډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای شي.
لکه څنګه چې موږ ول د پنځ شنبې ورځې راهیسې ازادي راډیو په اف ام او ام نه اوریدل کیږي، خو د دې په ځای تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه په لنډو سپو واوري. په لنډو سپو 12.14 14.85 او 12.0 همدارس په 15.40 کیلو هرڅو هم زموږ خبرونه اوریدای شي. زموږ خبرونه همدارس د ټولنیزو شبکو لاري لکه فیسبوک او ټویټر لاري هم تر لاسه کولای شي. همدارس په یوټیوب کې هم ازادي رادیو موندل شي، او که غواړئ چې زموږ خبرونه واورئ او همي مطالب ولولئ زموږ ویب پاڼه ته مراجعه وکړئ. د ازادي رادیو ویب پاڼه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د طالبانو له لوري د ازادي رادیو د خبرونو د اف ام او ای ام له بندیدو وروسته د ازادي رادیو یا د ازادي اروپا رادیو رئیس او اجرایی، البته رئیس او اجرایی مشر جیمی فلای، وویل چې ازادي رادیو به په دې خاطر په خپل اصولو کې تغییر رانه ولی او د طالبانو مطابق به بدل نکړي. د ویل چې موږ د تجربې لمخې پوهی شو چې زموږ اوریدونکي زموږ د مندلو لپاره ډېری هڅې کوي، د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. دا وعده هم کړی ده چې په نورو لارو په نورو څپو به ازادي راډیو تر خپلو اوریدونکو ورسوي. نو د ازادي راډیو که استاسي د اف ام یا ای ام لاري نشي اوریدلی، لطفا نورو څپو ته مراجعه وکړئ. لکه څنګه چې مې مخکې درته اعلان کړل، په لنډو څپو 12.140 کیلو هرڅو، 14.85 کیلو هرڅو، 12.0 کیلو هرڅو او 15.40 کیلو هرڅو زموږ رادیو موندلې شي اوریدلې شي. په څو شیبو کې خپل ملمنو ته منتظر یو. د افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو د ټولنې مشر شاغل زیا بومیا، همدارس د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی رئیس اسماعیل میاخل زموږ ملمنه دي. فکر کوم چې همدا شیبه شاغل میاخل را سره وصل دی له استودیو سره. میاخل صاحب تاسو تر کله وایم؟ میاخل صاحب زما آواز اوري؟
بله تاسو زما غوري.
بله بله تاسو ښه غوړم، مننه. کوروادان درته وایم که خبرې لدی پایل کو، تاسو د رسنیو د دې شکایت پاره څه وایئ چې د طالبانو له لوري پر فشار ورس په ورس ډیری شي، او یا د طالبانو له لوري رسنۍ محدودی شي؟
لمړی خو تاسو ته ستاسو اوریدونکو او کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بې له شکه چې له هغې ورځې نه طالبان افغانستان ته راغلي دي، ډېری رسنۍ د مختلفو دلایلو نه له امله بندې شوي دي، او د دوی په خپرونو کې محدودیتونه راغلي. او د دې تر څنګ کله کله زه داسې احساس کوم چې رسنۍ هلته درې مثلث لاس لاندې کار کوي اوس متاسفانه. یو یې امر بالمعروف دی، بل یې د اطاعت و فرهنګ وزارت دی، او بل استخبارات دی د طالبانو. چې دغه درې واړه رسنۍ او نه جرنالستان خپل کار ته پرېږدي، متاسفانه چې تاسو ته معلومه ده ډېری جرنالستان یې نیولي دي، شکنجه کړي دي، د بیان ازادۍ ته نه پرېږدي. کله کله سړی ایران پاتې شي چې دوی اصلا غواړي څه شي، د دې هدف څه شی دی؟ ځکه په یو ټولنه کې چې مدني فعالیت نه وي، په یو ټولنه کې چې سالمې رسنۍ نه وي، نو پرمختګ نشي کېدلی. هغه دا ده چې زمونږ هر څوک چې وي، که په واک کې دی دی، که پرون جمهوریت کې وو، که سبا ته بل څوک وي، مهمه دا ده چې یو داسې غختل رسنۍ ولرو چې ملي ګټو ته ژمنې اوسي، او پر هغه مسائل چې ټولنه ورسره لاس وګریوان دي او یا دی مسائل ځینې نیمګړتیاوې لري، باید دی ورته متوجه کړي او د لارې حل ورته پیدا کړي. خو متاسفانه طالبانو ته دو شیان ډېر مهم دي، یو خپل ځان او ځین شان د سیوی چې ولادت د ملي ارزښتونو خلاف کار دی یا د دین خلاف کار دی. یو ځل ما په یاد دي چې مجاهد سر سره په بحث کې ویل چې کله چې تاسو یو د دین ضد خبره کوي د دین ضد خبره هغه ته ویل کېږي چې د خدای او د رسول پر ضد باندې څوک خبرې وکړي او توبه نعوذ بالله تاسو ځان پیغمبران جوړ کړي که تاسو په اړه باندې څوک خبرې وکړي نو فکر کوئ چې ولادت د دین خلاف دی. واقعیت هم دغه دی چې طالبان د کومې ورځې نه چې راغلي دی د ملي ارزښتونو مخالف دي، دی د رسنیو مخالف دي، او همدغه ډول دی یو افغاني ارزښت هم ارزښت نه ورکوي. دی تمام الله خان غازی نه ښکاري متاسفانه، دی انجونو زده کړو ته نه پرېږدي، دی انجونو کار ته نه پرېږدي، دی په رسنیو باندې شپه ورځ بندیز لګول. زه فکر کوم که دی په دې شکل باندې روان وي فکر نه کوم چې ډېر دوام وکړي، فکر نه بلکې ایمان لرم په دې خبره باندې.
بله، مخکتر دی چې بله پوښتنه وکړم قدرمنو اوریدونکو ته وایم چې زموږ دا خپرونه په ژوندۍ بڼه د فیسبوک او ټویټر له لارې هم اورېدای شي. سربیره پر دې چې لا هم ازادي راډیو په لنډو څپو اورېدای شي، میاخیل صاحب ستاسو په نظر طالبان چې غواړي رسنۍ محدود کړي نو آیا د دوی غږ به غلی کړی شي؟ اوس خو دنیا ډېره بدله شوې ده. یو وخت داسې و چې د سړې جګړې دوران مې منظور دی چې ځینو هیوادونو به د بهرنیو یا نړیوالو رسنیو د غلي کولو لپاره یا د دې لپاره چې خپل خلک یې وانوري پرازیت پیشندل له مختلفو لارو به کار اخیسته. لیکن نن سبا خو دنیا ډیجیټلي ده، ډیره بدله شوې ده. دغه هڅې څومره ګټه ورته کوي؟ یعنی واقعا کولی شي چې د رسنیو مخه ونیسي؟ شاید په داخل کې وکړی شي، لیکن د نړیوالو رسنیو مخه تر څه حده پورې نیولی شي؟
ګورئ، راځئ، محدودیتونه چې دي هغه اغیز لري، په دې کې هیڅ شک نشته. دی که تاسو د ازاده رادیو ګورئ په اف ام باندې ستاسو خپرونو اغیز ډیر لوړ. ما ته زما په یاد دي کله چې بي بي سي کې موږ کار کوو، ازادي رادیو له هغه رسنیو نه و چې په ټول افغانستان کې ډیر ښه اف ام درلود او ټولو ته ښه رسېدل. هغه زموږ د سروې پر اساس باندې همدغسې د بي بي سي تلویزیوني خپرونې بندې کړلې، د بي او ای بندې کړلې. دغه محدودیتونه بې له شکه چې اغیز درلودلی شي. هغه ډیر خلک په افغانستان کې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، مثلا هلته د انټرنیټ ډیټا دومره پیسې نه لري متاسفانه. دا اغیز لري، خدا شي د غږ د ټول ډب کې دا امکان نه لري. خو په دې باندې طالب ښه پوهیږي چې راځه دغه رسنۍ چې دی آزاد رسنۍ دي یا خپلواکې رسنۍ دي یا بې پرې رسنۍ دي او کوشش کوي چې یو څه خپاره کړي، نو راځي مخې ونیسو. دوی کولی شکایت وکړي که چېرته د ازادۍ راډیو بي بي سي بي وی نه کوم تختی کېږي، دوی باید شکایت وکړي، نه دا چې لاس پکې دي او وایي چې راځي مکمل قطع کړو. راځي تاسو د ډیجیټل خبرو کوم، هغه کسان چې په افغانستان کې دي ټویټر او فیسبوک کاري، تاسو ته معلومه ده دوی د دې زغم نه لري متاسفانه چې یو کس یو عادي پوسټ کوي، سبا ته هغه رانیولې بندې کړي، شکنجه کړي، یا یې ورته چې دا کارونه به ته نه کوي. یا مثلا هلمند کې که تاسو په یاد یو ځوان یو شي په همدې شي باندې په یو پوسټ باندې دی د خپل ویره دومره زیاته ده چې د یو عادي پوسټ نه هم ویریږي. دی په خپل منځونو کې هم سره اختلافات لري، او زه په دې باور لرم چې د رسنۍ په برخه کې او حتی د انجونو د زده کړې په برخه کې څنګه په خپل منځونو کې اختلاف لري، دغه دلته هم لري. خو واک نشته دی، په سر یې څوک نشته دی، بس اما خپل منځونه کې هر ډله هر تصمیم ونیو، اما غسی به مجبور دي چې اما سره غاړه کړي.
بله، ډېر مننه. بومیا صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. بومیا صاحب، زما آواز اوري؟
بله، مهرباني، تاسو ما اوري
آواز؟ بله بله، ستاسو آواز هم اورم. ډېر مننه. بومیا صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ د طالبانو له لوري په رسنیو محدودیتونه د څه لپاره دي؟ تاسو باور لري چې د دوی په منځ کې بیلابیلې ډلې دي، بیلابیل نظرونه دي، ځینې ډېر افراطي دي او ځینې بیا یو څه گزاره کوي منځلاري دي، او که فکر کوي چې دا په مجموع کې د دوی ټولو پالیسي ده چې باید هر هغه آواز چې په یو نه یو شکل سره د دوی پیروتنو ته اشاره کیږي یا انتقاد کیږي غواړي چې هغه غلی کړي؟
مننه. سلامونه تاسو ته، درنو ګډونوالو ته، او همداراز معززو لیدونکو او اوریدونکو ته. یو فرضیه تقریبا نو اوس په فاحش ډول موږ او تاسو ټولو ته ثابته شوی ده چې تحقیق وکړو چې ځینې نرم طالبان دي ځینې سخت طالبان دي بله ورځ خدای مکړه داسې روانه وځي چې ځینې روشن فکره طالبان دي دغه به یوې خواته بیخي پرېږدو طالب طالب ده او د طالب په مورد دوه ګونې نظر ورکول زه فکر کوم ده یو قسم هغه در داور مسکن د سیزان ته سړی ورکی خو په راتلونکي کې لکه موږ تاسو چې ولیدل بیا در ډېر ده موږ د جمهوریت په زمان کې ځینې منابع وي سویل طالبانو تغییر کړی ده او ډېر ښه سوي دي دوی به هم دغسې ویل اته نړیوالو رسنیو به هم دغه تبلیغونه چې ګواکې طالبانو د شل کالو په تېرېدو سره د ساینس او ټکنالوژي په پرمختګ سره او د هر څه سره طالبانو ډېر تغییر کړی ده موږ ځان ته هغه مسکن ولګول شل کاله اوس یې دردونه ګورو چې یو په یو ځای کې داسې یو لکه هغه مردکي د مځکې په سر یې تیت کړلو اوس معلومه نه ده چې چېرته یو دغه دغه مسکن درد چې دا شل کاله م ځان ته ولګو را به شو اصل مسلې ته چې طالب ولې دا کارونه کوي تاسو که فکر کړئ چې په لومړی فاز د پروژې کې طالبانو په کوردیننه رسنۍ ټولې یل کړل تر واک لاندې راوستلې ایډیټوریالې د دوی خبر د دوی میلمه هغه د میلمه خپرونې ډایرکشن د ټول په واک کې واخیسته دوهم فاز د پروژې دا اوسیې دوی وکولای شي څنګه نړیوالې رسنۍ یو ډیبیټ تر وکړي چې یو څه واخلي یو څه راکړي یعنی د ایډیټوریال د نړیوالو رسنیو باندې څنګه اغیز ولري څنګه ډایرکشن کاندي او یا ځان شریک کاندي ورسره هغه دغه فشار اوسي اوس وزه کړی د ستاسې هم له جملې د متضررینو نه یاستئ ولې دا هم باید هیر نه کړو چې زه د طالب اغه فکر ته یا د طالب دغه تخلیق فکری ته معتقد نه طالب دا اوس په داسې یو جغرافیه کې حکومت کوي یا اقتدار ته رسیدلی ده چې هغه د پولیسي نظامونو په منځ کې یو هیواد ده چین ایران منځنۍ آسیا او تر ډېر پاکستان هم همداسې هغوی ډېره تجربه لري چې څنګه رسنۍ کنټرول کاندي او څنګه فشار په باندې راولي بیا مجبور دي ته کاندي چې دی و کم امتیاز په درلودلو سره ډیر دي نظام یا د حکومتونو یا د ډلو په اختیار کې وي او د غو لپاره استخدام شي نو دغه مشورې زفکر کوم د هغه فکری او تاکونو چې دغه پولیسي نظامونه دي او له دوی سره ډیر ښه اړیکې لري دغه فکری او تاقونو د تولید نتیجه ده چې طالب تیم ورک له سپاه افغانستان کې تطبیق کاندي دا چې د دې تر شا څه هدف لري یو خو طالب غواړي چې یوازې او یوازې ستیج خبرونه خپاره سي هغه رهبری شده اطلاعات چې د طالب له فلتر نه وځي هغه باید رسنۍ خپاره کاندي نقد خپرونه سیاسی خبرونه تحقیق خبرونه تحلیل خبرونه زه فکر کوم د طالبانو حتی په شفاهي منشور کې هم نسته ځکه دوی لیکلی کوم منشور نه لري خو شفاهي منشورونه لري چې هر ورځ قابل د تعدیل دي هر دقه قابل تعدیل دي نو په هغه منشور کې هم نسته بنان د دې تر شا دغه هدف پروت ده چې دوی خپل خبرونه ورسي که چیرې رسنۍ خپل وضعیت ته پرېښودل شي او وکولی شي چې آزاده توګه باندې معلومات او اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کاندي لومړنی دښمن به د طالب د هغه واک د محدودولو لپاره نو کچیر طالب غواړي چې ډیر وخت پاتې شي رسنۍ بامدونه په کنټرول کې ساتي
درست ډیر مننه کوربدان میاخیل صاحب تاسو مخکې ویل چې او ضرر رسولی دی دا به در سره هر څوک شاید ومني چې د ازادي راډیو امریکا شخ اف ایمونه تړلی دي لیکن پخوانی تجربه شي هر څومره چې دا ډول محدودیتونه زیات شي خلک لا کنجکاوه کیږي نوری لاری پیدا کوي. په پخوا وختو کې کم یاد وي په څومره مشکل سره به خلکو دا نړیوالې رسنۍ په دې خاطر اورېدې چې بندیزونه وپي. څومره ځینې خلک باور لري چې څومره په یوه رسنۍ یا په مجموع کې په ټولو رسنیو بندیزونه لګول کېږي هغومره خلک زیات ورته متوجه کېږي، هغومره زیاته توجه ورته کوي. په دې اړه څه وایست؟
مننه. لومړی خو بومیا صاحب ته ډېر سلامونه، خوشحاله شوم چې غږ مې ورته واورېده. بې له شکه چې خلک د معلوماتو ته د لاسرسي لپاره بېلابېلې لارې چارې لټوي. سر مای د اغېز په اړه باندې ویلې چې هغه اورېدونکو او هغه کتونکو ته چې د اف ام له لارې لاسرسی وي او یا د سټلایټ له لارې لاسرسی وي هغه محدودېږي، خو په دې کې شک نشته دی چې د دې سره پښتنې هم راپورته کیږي او د معلوماتو نه لاسرسی ځکه ټولنې افغانستان نړۍ او معلوماتو د لاسرسي ټول میکانیزمونه بدل شوي دي او خلک اوس بل رقم ته ژوند کوي. خو طالب داسې فکر کوي چې ولا زه په سترګو باندې لاس کېدم نو کزی نه نه منه دا بل به نه ني په دې رقم ته نه کیږي. زه فکر کوم چې دغه محدودیتونه هغه ستاسو خبره چې نور پښتنې رامنځته کوي او د دې کمې کړنې چې دي په دې باندې څوک پرده نشي پټولی. کدې واقعا هم دغه ځلکه څنګه چې بومیا صاحب ویلې دی غواړي چې هغه خپل سکرپټ یعنی هغه په کوم باندې چې دی لیکلي باید خبرونه هماغه سی وي دا دوام نه کوي، ځکه چې په تیرو تجربو کې موږ تاسو وګورئ دیکتاتوري نظامونه هغه نظامونه چې مثلا غواړي چې رسنۍ میرمنې ځوانان سیاسون او دغه څه نور ډلې وځپي هغه ډیر وخت دوام نشي کولای. دلته ستونزه د طالب دا ده چې طالب فکر کوي چې پرلته د دوی نو ټول د افغانستان مخالف دي. دوی واقعا د افغانستان څښتنان هم دی دي، دوی دي چې په وطن مین دي، بل هیڅوک نشته. او که چا مخالفه خبره وکړه هغه د افغانستان دشمن دی. دلته دوی د مخالفت او د نیوکه او د دشمن تعریف هم دی یاد وتل دی. دوی ته هر سړی واقعا دشمن ښکاري. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دغه محدودیتونه چې دی راوړي د دې دغه فیلی نظام چې کوم جوړ کړی دی دې ته هم تاوان رسي. دوی که په دې حالو ځلو کې وي چې کېدای شي نه وي او کله کله زه په دې باور هم چې دوی اصلا نه غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. دې همداسې ګوښه خوشاله ځکه چې نور څه څوک کار ولري او همداسې خپل نظام ته تاوان ورکړي لکه تیر نظام کې چې وکړل. د بومیا صاحب خبره صحیح چې په افغانستان کې ډیرو خلکو دې ته لمن وا چې طالب بدل شي. طالب مطلق نه دی بدل شي. د استیف جمهور خبره چې بدل شوی دی نور ظالم شوی دی، نور لارې چارې زده کړې دي او اوس یې د نور د پاکستانانو غوندې کړنې هم شروع کړې دي چې رسنۍ سره باید سره رقم ورکړي.
ډیره مننه کوربدان میاخیل صاحب. اوس ښاغلی حجت الله مجددي متاسفانه نه ټلیفوني بیرته قطع شوی دی. د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازی د وعده کړی و چې په خبرونه کې به وی را سره خو لکه چې ټلیفوني بیرته قطع شوی دی. تخنیکي همکاران مو کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي. قدرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونه په ژوندۍ بڼه د فیسبوک او ټویټر لاري هم اوریدای شئ. همدارز زموږ د ازادي رادیو د ویپن له طریقه هم د خبرونه اوریدای شئ. متاسفانه نور ازادي رادیو په افغانستان کې په اف ام او ای ام نشریات نه لري خو په لنډو څپو ازادي رادیو اوریدای شي. لنډي خبرتیا ورسته بیا هم له تاسو سره یو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په ښه په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ د خبرونه ملمانه دی په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو د ټولنې یا صفما مشر ضیا بومیا عبدالرز د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی رئیس اسماعیل میاخیل. تاسو اوریدونکو ته هم نوبت درکوو که د موضوع په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، له موږ سره تماس ونیسئ. په څو شیبو کې به د ټلیفون شمیرې اعلان کړم. خو اوس ملمنو ته ورګرځم. بومیا صاحب، طالبان وایي چې مثلا د ازادي راډیو په برخه کې وایي چې ژورنالیستیک اصول نه و رعایت کړي، ځکه د ازادي راډیو اف ام او ای ام خبرونې بندې کړي. خو د امریکا ژغ راډیو په اړه یې څه نه دي ویلي چې اصول رعایت کړي دي یا نه دي رعایت کړي. تاسې ازادي راډیو اورئ، ستاسو په نظر هغه اصول او تاسو په خپل ژورنالیست سیاست کوم اصول تاسو په نظر باید موږ رعایت کړی وای چې نوم دې رعایت کړی؟
مهمه دغه ده چې دغه اصول څه دي د طالبانو له نظره. اوس دغه اصول خو باید معلوم وای چې دغه اصول تاسو نقص کړی دي او دغه اصولو د تطبیق او لپاره کوم میکانیزم موجود او کې څوک تطبیق نه کاندي دغه مکتوبه اصول دغه جزا هم باید ټاکلی وي. دوی څو وخت مخکې اعلان وکاو په شفاهي ډول باندې چې د افغانستان د رسنیو د افغانستان د رسنیو قانون د اجرا وړ ده او ډیرو خلکو استقبال وکاو. دوستانو ما ته مغه وختم خندا راغله ما ویل چې د رسنیو قانون خو مشروعیت خپل اخلي له اساسي قانون نه. نو اساسي قانون سي نه وي هغه داسې مانا ولري لکه د یو چا چې پلار هېڅ دنیا ته نه راغلی او زوی دنیا ته راغلی دغه باندې سړی نوم هم کېږدي دغه سیمانا ورکي. بیا کله چې دا د رسنیو قانون دوی مریلو اجرا کړه او دوی ویلې چې د تخته کمیسیون هم جوړ کړه تر دې چې به موږ سره ومنو خیر ده. د رسنیو د تخته په د کمیسیون په اړه راغلي دي چې یو کومه رسنۍ چې تخته کوي یوه هغه څوک چې اعتراض کلري په دې تخته باندې دوی باید د رسنۍ د قانون مطابق دغه کمیشن ته مراجعه وکړي او اعتراض خپل ثبت کاندي. د رسنۍ کمیشن کینی جلسه کوي او د ارزیابي کوي دغه تخته چې دا کچیر تخته و نو توصیه ورکوي سی تاسو باید دا کارونه کې هغه توصیه نامه ورلیږي رسنۍ ته. کچیر د دې کمیسیون د څېړنو په نتیجه کې معلومه سوله چې دغه رسنۍ له تختین او رپورته د قضیه جرمی بار لري هغه باید قانون مطابق باید ارجاع سي قضیه د ادوی تعقیب لپاره لوی څارنوالۍ ته او دا باید لوی څارنوالۍ تحقیق به باندې وکاندي محکمې ته ولیږي تر هغو دوی حکم به باندې استاره حکم په باندې وکیم. او د رسنیو په قانون کې راغلي دي چې اطلاعات فرهنګ وزارت یوازې صلاحیت د صدور د جواز نشراتی لري. د رسنیو حبس قطع د نشراتو او یا بل قضیه د دوی له صلاحیت نه ده. درې ګونې محاکم به دوی باندې حکم د حبس د نشراتو یا محدودولو د نشراتو یا توقف د نشراتو صدروي. چې د قانون د افغانستان د نافذه قوانینو په اساس باندې هر هغه څوک چې د محاکمې په دوران کې قضیه وي هغه صلاحیت د استخدام د وکیل د مدافع هم لري. نو بیا دلته ویلی سم چې د دوی د شفاهي اعلان په اساس باندې لومړنۍ د ارګان د دوی اطلاعات فرهنګ وزارت چې د رسنیو قانون نقص که او هغه تر پښو لاندې که هر هغه څوک چې د قانون د نقصوي او تر پښو لاندې کوي هغه جرم ده. دوی باید محاکمې ته راکش سي. دوی د ازادۍ راډیو په دې باندې بحث نه کوم چې آیا تخته یې کړې ده که نه. په دې باندې دا موضوع د بحث وړ ده چې دغه حکم پخپل نقص د قانون د کوم قانون چې دوی وعده د تطبیق ورکړي وکنه بنان دوی باید محاکمه سي. ځکه د محکمې صلاحیت وخت محکمه به صلاحیت کړله سره لدی چې سوره زمخ کې هیبت الله خون په قندار کې د قضا مسولین راغوښتي و ورته ویلي و چې قضا مستقله ده له ټولو نه باصلاحیت ارګان ده هیڅ حکم نسي کولی چې د قضا په چارو کې دخل و تصرف وکړي. لومړنی وار ده چې د اطلاعات فرهنګ وزارت له دې اعلان سره سم د خپل امیر هغه حکم هم نقص که بنان دوی دوه کار کړی دي. د رسنیو قانون نقص کړی ده او د خپل امیر حکم نقص کړی ده. په دې خاطر باید دوی دوه ځله محاکمه شي. په دې بس نه کوم چې تختی کړی ده کنه، دوی تر اوسه واضح کړی هم نه ده چې کوم ډول تختی کړی ده، په کومه خبرونه کې تختی کړی ده، کوم خبر کې تختی ده. دوی باید هماغه خبر محاکمه کاندي، ټول رسنۍ خو نه باید محاکمه کاندي، د قانون په اساس هم نو بنه. زه فکر کوم چې دغه تصمیم د طالبانو یو ډول هغه سیاسي تصمیم و چې دوی تر شا خپلې ګټې لیدلې دي او تقریبا هیڅ نه و. هغه حقوقي منطق هم نه لري چې سړی ووایي د دغه نافذه قانون د دوی د احکامو د فرمانونو په اساس باندې او د دوی د شفاهي اعلاناتو په استناد باندې. زه په دغه کې ډېر نواقص وینم چې دوی له نقص سره مخامخ کی خو په چا یې منی.
بله ډېره مننه کوربدن میاخیل صاحب. څه فکر کوئ فعلا خو بی بی سی او همدارس ګڼې نوري رسنۍ په داخل کې فعال دي، د هغوی په اړه ستاسو اټکل څه دی؟ آیا هغوی د طالبانو له پالیسیو سره سمې چلیږي او که فکر کوئ چې په تدریج به طالبان نوري رسنۍ هم په همدې شکل سره محدودې کړي؟
لکه څنګه چې طالبان په نورو برخو کې صحرایي محکمې کوي، دغسې د رسنۍ په اړه هم دوی خپله صحرایي محکمې کوي. اما خبره ده د دوی پالیسي د څه شی، د دوی کوم قانون مني د رسنۍ، د دوی دپاره د رسنۍ ارزښتونه څه شی دي؟ دوی هغه خپل هر څه چې اعلان کړي او لکه مخکې چې بومیا صاحب وویلې، که چیرته یو تختی کی هغه باید شکایت وشي چې دغه رسنۍ کې دغه وخت تختی وشوله، ځکه چې کېدای شي هغه د رسنۍ پالیسي نه وي، نه د بی بی سي، نه د ازادۍ، نه د بی وی، د هیچا پالیسي دا نه ده چې طالبانو پر ضد باندې خبرونه وکړي. او دلته ټول هدف دا دی که څه شی دی ولري، خو متاسفانه چې دی هغه سلیقوي برخورد کوي د هر څه سره. تاسو تلویزیونونه هم دا اوس وګورئ، یو تلویزیون ته یو څه وایي، بل ته بل څه وایي، یو یو رقم ته کارونه کوي، بل بل رقم ته کارونه کوي. همدغسې تاسو وویلی چې بی بی سي دا اوس لګیا د خپلې خپرونې کې، زه لر نه بولم چې کېدای شي دې خپرونې بندې کړي. ما چې اوس تاسو دا اعلان واورېد، ما فکر وکړ چې کېدای شي سبا ته بی بی سي نوبت وي، کېدای شي څو ساعت وروسته په بی بی سي باندې هم دا کار وشي، ځکه چې د دوی هغه تګلارې نه دي معلومې، د دوی پالیسي متاسفانه نه ده معلومه. دوی سلیقوي برخورد کوي د هر شي سره، صحرایي محکمو شکل باندې مخې ته ځي. دوی په دغه ارزښتونو باندې نه پوهېږي، کېدای شي چې یو چا یو څه اورېدلی وي، هغه شکایت کړی وي، دې داسې سرسري برخورد کوي د هرې موضوع سره. نو دا واقعا دا د افغانستان لپاره، د افغانانو لپاره او خاص کر دغه د رسنیز ډګر لپاره چې په دې تیرو څو کلونو کې ډېر پرمختګ وکړ، زه په نیوکه لرم رسنۍ.
لیکن په ځینې مواردو کې د دا ډول کارونو یو هدف دا وي، لکه مثلا یو خبریال وډبوي یا ونیسي، لس نور وویریږي او لس نور نورځتي له احتیاطه کار اخلي. همداسې که یوه رسنۍ بند کړي، لس نورې شاید مجبور شي چې ډېر د دوی مطابق نشریات وکړي، داسې نشریات وکړي چې دوی پرې خوشحالي شي یا د دوی لپاره تبلیغي. فکر نه کوئ چې یو هدف د دغه کارونو همدا وي؟
سل په سلو کې همداسې دی. تاسو ته واضح معلومه ده چې دوی همدغه وېره خپرې، پخوای هم همدغه کارونه کول، د ترهګرو کار ترهګر خپرول دي، او دوی هم همدغه کار کوي چې نن راځي یو ونیسه ویره وه، څنګه ته یو کس اخلي وهې ټکی بعد دغې رسنۍ کې دغه عکسونه هم راځي، صرف خلکو ته ښایي چې اوکې که دا کار بل چا وکړه نو موږ هم ورسره دا کار کوو. تاسو وګورئ دغه اوس یې په تولو باندې محدودیتونه راوړي دي، نه ماسک د ښځې واغوندي، مثلا نارینه نشي کولی چې مثلا ښځې سره مرکه وکړي ځان ته، یعنی ډېر محدودیتونه راوړي دي په دې باندې. او تولو یا نور تلویزیونونه دې ته مجبوره کړي چې دوی مطابق خپرونې وکړي تر یو حده پورې، تر یو حده پورې. خو دلته طالب باید په دې پوه شي چې هر کله چې ته د طبیعت ضد کارونه کوې، ته دوام نشي موندلی. طالب د طبیعت ضد کارونه کوي په افغانستان کې، دغه اوس فعلا هم د اسلامي اصولو خلاف کارونه روان کړي دي، هم د افغانانو د ارزښتونو خلاف کارونه روان کړي، هم انساني ارزښتونو ته قایل نه دي. نو زه فکر کوم که په دې شکل باندې روان وي،
ډېره مننه میاخیل صاحب. فعلا ښاغلی مجددي هم د ټلیفون له لارې را سره دی. مجددي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، فکر کوم ستاسو تصویر هم لرو. مجددي صاحب زما آواز اوري؟ متاسفانه چې مجددي صاحب زما آواز نه اوري. خیر، له لنډې خبرتیا وروسته به بیرته راوګرځو، د دې لپاره چې ډېر اوریدونکي زموږ له لنډو څپو سره ډېر بلد نه دي، دا اعلان هم واوري، بیرته به له تاسو سره یو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ خبرونه دا خبرونه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د رسنیو په اړه د محدودیتونو په باب ده. د افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو د انجمن یا صف ما مشر ضیا بومیا او همدارس د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی رئیس اسماعیل میاخیل زموږ مېلمانه دي. اوس ښاغلی مجددي هم د ټلیفون له لارې را سره دی. مجددي صاحب، تاسو تر کلی وایم اول خو به وګورو چې ستاسې آواز اورو کنه.
مننه، سلامت. ما ډېر هڅه وکړ چې هغه سیستم کې وصل شم خو متاسفانه ونه شود. وصل کېدل خو بیرته ډسکنیکټ کېدل.
سلامت اوسئ مجددي صاحب. د بحث موضوع دا ده چې د طالبانو له لورې په رسنیو محدودیتونه مخ په زیاتېدو دي. تاسې له طالبانو سره ګورئ، خصوصا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له چارواکو سره یو کمیسیون دی چې په هغې کې سره یو ځای کېږي. دوی څه وایي؟ دوی دا خبره مني چې د رسنیو خلاف محدودیتونه مخ په ډېرېدو دي او که نه؟
په خوښنه سره زه دغه خبر نه هغه وخت دغه موضوع نه خبر شوم چې زه بهر کې وم. دغه بعد د نږدې نه ما د اطلاعات فرهنګ چارواکو سره خبرې کړې وای. خب اوس غواړم چې هغوی سره په دغه برخه کې خبرې وکړم. په مجموع کې چې ما لیدلې ده هغه فکر چې اطلاعات فرهنګ چارواکو سره ده، ما ور ور دا ویلې ده چې دوی هسته پدې کې چې خط چاپیریال د رسنیو د کار لپاره او د رسنیو کارکونکو لپاره برابر کړي. خو دغه خبر چې ما واوریدل اصلا زما باور نه راتلل. کله چې لاړم هغه ټویټ مې ولیدل، بیا پوه شوم چې دا کار شوی ده.
بله، لیکن مجددي صاحب، یوازې د ازادي راډیو امریکا ژه خبره نه ده، مجموعي خبره ده. زموږ دوه میلمنو شاغل بومیا او میاخیل همدا اوس ویل چې ډېر ټولو رسنیو په ضد محدودیتونه په زیاتېدو دي. مخکې یادونه وشوه چې یوازې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نه دی، خبریالانو سره د برخورد په برخه کې هم استخبارات جلا برخورد کوي، د طالبانو امر بالمعروف جلا ور سره چار چلن کوي، او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت جلا. په ډیرو مواردو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت خبر هم نوي خو استخباراتو نیولي وي. دغه لړۍ لا هم دوام لري که څنګه؟
ما خو مخکې مو ویل دغه ستونزه و زیات و، خو اوس فضل خدای یو څه کم شوی دی. خو زموږ څومره چې ستونزه رامنځته کېدل، زموږ بیا دغه دا و چې بس اطلاعات فرهنګ وزارت ښه دی دغه وضعیت اندېښنه هم کله ښودلی دی او مخالفت هم کړی دی. خو کله چې بیا په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ د سیو تصمیم نیسي د کمیسیون د تخطی او د کمیسیون تصمیم بغیر د سی بیا په خپله موږ وار وار دا تاکید پدې کړی دی چې هر یو که امر بالمعروف یا بل برخو که تصمیم نیسي بعد تخطی کمیسیون للارې باید دغه موضوع وسوړل شي، پس د هغې نه بیا یو تصمیم د رسنیو په برخه کې ونیول شي. نو کله چې اطلاعات فرهنګ د کمیسیون د تصمیم پرته د یو تصمیم نیسي، بیا دا اندېښنه موږ ته زیاتوي. نو تمه مو دا ده چې زموږ ټول کمپاین او لابي په دې و چې دغه کمیسیون جوړ شي، نور لاسونه د رسنیو نه او د رسنیو کارکونکو نه د سه پریشي ټول تصمیم د دغه کمیسیون لاره ونیول شي. نو اوس هم زموږ باور داده او د اسلامي امارات او د اطلاعات فرهنګ وزارت نه او نور څنګه لکه امر بالمعروف امنیتی برخو چې څه تصمیم در رسنیو په اړه نیول کیږي باید هغه اطلاعات هغه کمیسیون لري باید هغه وسړی شي هغه یو معقول او دست تصمیم ونیول شي چې رسنیو او رسنیز
کارکونکو مجددی صاحب همدغه وعده چې د تخته د کمیسیون لاري به پریکړه کیږي په ځلونو لا تاسو سره هم دا وعده شوې ده خو بیا څومره د ورسته بیرته نورو ادارو لاري خبري اعلان یعنی ول شوې دي یا غوښل شوې دي د تخته د کمیسیون غړي څوي یا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي څوي چې ولې دوی نشي دغه پریکړه عملی کولای
ما مخکمه ویل کله چې دغه خبر ما واوریدل اول زلاله ما ټویټ مې چک کړ د حماس د نشراتو د سرن رئیس ما ولیدل چې هغه رښتیا هم هغه ټویټ شوې ده بیا لاړم د کمیسیون د غړ سره مې خبره وکړ د خبريالانو پس تاسو د ټوب چلته او غړې د هغه سره مې خبره وکړ هغه و چې یو ور د موضوع وزارت په دوه میاشتې مخکې کمیسیون کې مطرح شو بیا الته تصمیم په دی ونیول شو چې بعد دغه مسایلو په خبرو باندې حل شي یو څه نیوکته هغه وویل چې و خو مګر اخري تصمیم په دې باندې دو چې کمیسیون نه نیسي یا د خبريالانو په سوزه چې رامنځته کیږي د کمیسیون لارې نسل کیږي دا رښتیا هم د اندښنه ور دي او هغه باور چې رسنیز کارکونکو او خلک چارواکو باندې لري او بیا دغه د غوی وعده نه شرط نه رسول کیږي او دغه خلاف ځنه تصمیمونه نیول کیږي نو د خلکو او د ټولو باور لمنځه ځي هم دا اوس ما وویل چې زما تمه دا نه و چې داسې یو سچ زه د اطلاعات فرهنګ په اړه پوهېږم سچ په دغه سو میاشتو وار وار نور مسایلو په برخه کې ما دوی سره خبرې کړې دي نو زما دا د تمه بهخي خلاف تصمیم و نو دا نه یوازې چې نور موږ هم زموږ باور هم لمن زیز کله چې درسنه یو قانون را منسته کیږي کله چې وایي کیږي چې دا که په خو تر څو چې په خوانی قانون نوې قانون تصویب شي د کابینه ناراضي هغه تصویبږي د په خوانی قانون وار وار ویل شوې ده چې په خوانی قانون عملی دي او دلته د کمیسیون هم دغه په نتیجه کې را منسته شوې ده نو دا رښتیا هم سړی نه لکیږي
مننه سلامت اوسه مجددی صاحب بومیا صاحب شاغل مجددی وویل چې نیونی دی خبریالانو نیونی او کمی شوی دی نسبت په خواته یا ځین نور شکایتونه شاید تر په خوایو څه کم شوی وي لیکن دا سی ویل کیږي چې ډېر رسنۍ او ډېر خبریالان اوس په خپل ځان سانسوروي او بل درته چې ډېر خبریالان ووتل په دې اړه لدې سره دا موضوع څومره ارتباط لري
اول خو یو شی مجدد سپتم ستړیم بس وایم دغه وایم چې د وسنی قانون سي طالبانو د تطبیق وعده ورکړې ده د دغه قانون په اساس باندې نه وزارت اطلاعات فرهنګ او نه کمیشن د تخته او صلاحیت د لري چې یو رسنۍ بند کاندي دا یوازې او یوازې د قانون په اساس باندې د محکمې صلاحیت د دغه حکم ورکولې شي د اطلاعات فرهنګ وزارت په قانون کې یوازې صلاحیت د توزیع د جواز لري نور هیڅ او تخطی چیلی کمیسیون که تخطی کرده و توصیه و لیگی که عمل جرمی باردر لوده ده تعقیب عدلی لپاره لیگی عدلی و قضای ارگانون لپاره ده سریح پا قانون که نقلی ده پده که نور بحث از ضرونه ده رابو سودی تاسی پختنه تا تاسی کل آورده دیدی چه پادیره که مری و جنگ سره وکه خوالت خطول مری اوس خدا سه تقریبا 90% خبریالان خو و تختیدنه او دغه تر څنګ د 10% کې تقریبا 80% وډر سول 60% گزاره کې د دې لپاره د کچې د اگر اټیټه سوي ده او بل دوی کار نه کوي یوازې او یوازې خبرونه لغو مطبوعاتي کانفرنسونو او هغه مصاحبونو سره طالبان ورکوي لغنه خبرونه جوړي نو چې یو څوک د چا خبر جوړي او هغه خ پوخه ورکی هغه ته خو نه باید سره اجازه ورکاندي دا مسله بل مسله چې غواړم دلته ورته اشاره وکم لټول خلکو نزیات دغه محدودیتونو وضع کول په ستراتیژیک لیول کې طالب ته ډیر تاوان رسی دا درسته چې په اوس مهال کې خلک معلومات لاسرسی نه پیدا کوي یا محدودیږي او خلک له اطلاعاتو نه خبریږي خو ستراتیژیک تاوان یې له ټولو نه طالب ته زیات ده اوس لکه څنګه چې میخیل صاحب هم ورته اشاره وکړله اوس موږ هغه یوازې په سکرین او په راډیو په ورځپاڼو په دې شیانو کې نشرات نه کوو په سلهاو اپلیکیشنونه پیدا شوي لکه د اوسنۍ اپلیکیشن چې موږ او تاسې مصاحبه ترې کوو دا یو رسنۍ ده میډیا ده په سلهاو داسې اپلیکیشنونه دي چې نشرات کوي کله چې طالب حقیقی معلومات و اطلاعات و تا دی رسنه و دی خلق و لاس محدود کاندی دلتا وسیع ساحه دی شایعات و لپار خالی کیگی زکه معلومات نوی چی معلومات نوی پا صورت اوتوماتیک شایعات و تا خلق لاسا چی چاویل گفتم شون قرار معلومات دغه به جای نیسی او دغه شایعات مطلقا فضای سره وینی سید طالب پزت بانده ده دغه شایعات سی یو میاس یو ورځ یو هفته یو کال تبلیغ سی په اوتوماتیک شکل عامه ذهنیت منحیس حقیقت منی او عامه ذهنیت دغه شایعاتو نه متاثر کیږي او د طالب په وړاندې خپل هغه موقف نیسی د دې تر څنګ دغه شایعات کېدلی سی د نړیوالې ټولنې په دریز باندې ډېره کلکه اغیزه وکاندي د ټینګ ټانکونو په تصامیمو باندې په پریکړو باندې او حتی د ډیپلوماسي د نړۍ د ډیپلوماسي دستګاو په هغه ماشینري باندې خپل اغیزه پرې باسي او د طالب په وړاندې دریز ونیسي تاسې ښه شاهدان یاستئ چې په د اوس په ټولنیزو رسنیو کې کوم څه چې خپرېږي هغه اکثرا رښتیا نه وي یو شایعی خود دغو شایعاتو ته تاسې متوجه اوسئ د نړیوالې ټولنې تصامیمو باندې هم اغیزه کړې ده د ملګرو ملتونو د سازمان په تصامیمو اعلامیو باندې هم اغیزه کړې ده د بشري حقونو نړیوالو سار کمیسیون او همداراز نړیوالو محاکمو په برخورد باندې هم د طالب په وړاندې ډېره اغیزه کړې ده ښایي ټول حقیقت نه وي ډېره برخه یې شایعات وي نو بنان زه طالب ته مشوره ورکوم چې که چیرې تاسې د رښتینو اطلاعاتو د خپرولو او نشر مخنیوی وکړئ فضا خالی کیږي له اطلاعاتو نه او دغه فضا له شایعاتو ډکیږي دغه شایعات مطلقا د تاسې په ضرر دي او د افغانستان په ضرر دي او د تاسې په ضرر بران که غواړئ په ځان باندې زړه خوږیږي ورکه رښتینو اطلاعاتو ته سپیس ورکوي چې شایعات رامنځته نه سي شایعات د تاسې په ضرر دي د افغاني ټولنې هغه طرز تفکر او انګیرنه او د نړیوالې ټولنې انګیرنه لا نور هم په وحشتناک ډول باندې د تاسې په ضد باندې کیږي
ډېره مننه بومیا صاحب مخکې تر دې چې میاخیل صاحب تاسو ته درشم مجددي صاحب له تاسو څخه یوه بله پوښتنه هم دا ده چې اوس تاسو معلومات څه دي چې څومره خبریالان بندیان دي او په مجموع کې څومره رسنۍ یو مخ بندې شوي دي
نمره خود هم بومیا صاحب هم یخیل صاحب سرمشی و ایم او بومیا صاحب سه خبری چه وکل رختیا هم زه بیرو بنده زه هم موافقیم چه دا نه ده رسانیس طولین رو بنده دا خواه عزیز که دقیقه وزید یا شک خبرون اخباریگی اگر رختیا خبری هم
بله
د طالبانو په ګټه نه دی د افغانستان په ګټه نه دی د رسنیز هم بد اغیز رسنیز باندې هم کوي او بل خبره چې د استاسو د پښتنې لپاره باید وایم چې زموږ د هغه سپیرنې پاساس اخرنۍ رسنۍ چې بندې شو کابل نیوز د یو د پنځه سو پنځه اته پنځوس رسنۍ څخه دوه سو پنځه ویشت رسنۍ بندې شو خو دا زه په دغه ویلی شم چې دغه رسنۍ هغه وخت چې بند شوی دی خو تقریبا دغه دوه سو شل د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوی دی نور چې دغه ستونزو د محدودیتونه دغه مسایل پکې راغلی دی خو که داسې وضعیت وي او دغسې ستونزه وي او هم اقتصادي ستونزه او هم دغسې محدودیتونه نو دا کیدای شي چې نور رسنۍ هم بندې شي او یو ټکی ته چې زه اشاره وکړم هغه د بومیا صاحب خبره باندې زه نه وایم چې کمیسیون د دې واک لري او یا رسنۍ بندې کړي او کمیسیون کې چې چېرته دغه ستونزې کېږي هلته کسپه ټول د خبریالانو استازیتوب چې هلته کوي ټول د دې وړتیا نه لري خو داسې کس یو دوه کسان هلته لرو لکه وقار صاحب لکه استاد وردک شفیق وردک چې دوی د قانون له لحاظ هلته استدلال کولی شي چې دغه پریکړه څومره یو واک دغه قانون کړل اختیا قانون پلی دی او اجرایی دی نو دوی څومره واک اطلاعات فرهنګ وزارت سره یا نور سره دی چې یو رسنۍ وټړي زما هدف دا و چې هلته وسوړي شي دغه ستونزه هلته حل کیږي نو بیا هم زما ټول دغه هم دا دی که چیرې رسنیو سره ستونزې وي هلته وغوښتل شي استازې دی خبریال دی هلته وغوښتل شي لیکن زه نه ردوم چې رسنیو کې هم ځینې وختونه ستونزې وي او دلیل هم دغه اطلاعاتو ته لاسرسي ستونزه ده هماغه څه چې بومیار صاحب وویل که چیرې اطلاعاتو ته لاسرسي نه وي یو مثلا زه د دایکندي دغه که چیرې اسلامی امارات غواړي چې هغه رښتینی خبر د هغه موضوع په اړه خپور شي او بله. خلک خبر شي رسنۍ ته وخت ورکړي او لاره ورته خلاصه کړي او د دې زمينه مساعده کړي چې خبريالان لار شي هلته هغه رښتیا خبره وباسي نو البته د پنشر په اړه ځنه ډیر دغه خبره خپل شو چې زه ورسره نه منم زه په دې چې زه پنشر ته تللی یم وضعیت ماته معلوم دی کچره وای چې 15 کسان وجل شو ملکی خلک دنه منم مګر دا چې نورم ونه منی خو بعد لار شي هلته تحقیق وکړي رسنې ته دا دغه وکړي دغه امکانات او زمينه مساعده شي چې هلته لار شي رسنې هم پوه شي اگر رښتینی خبر خپور کړي دغه شایعاتونه کچره دوی غواړي چې خلک دغه کې او رسنې هم اگر شایعات خپور نکړي خو ورته دوی هغه رښتینی معلومات پلاس ورکي او هغه صحیح د ټلو امکانات برابر کړي چې دوی لار شي او هغه رښتینی معلومات ترلاسه کړي او خلکو ته ورسوي
ډیره مننه کوروردان میاخیل صاحب د طالبانو مشر وايي چې اساسي قانون ته ضرورت نه لرو ډیرو نورو هم دا ویلي دي البته زیدونه قص خبرې بلا بلو طالب چارواکو کړی دي جنو ویل دي چې د زار شاه دی وخت قانون پلی دی زینو ویل دي چې یو بل قانون پلی دی په خپل جوړ کړی دی یعنی خو ډیرو ویل دي چې اصلا اساسي قانون ته ضرورت نه لري ځکه چې قران زموږ اساسي قانون دی په داسې یو هیواد کې چې چارواکي داسې خبرې کوي دي رسنۍ په قانون باندې څنګه باور کړي شي چې دوی به عملی کوي د اطلاعات او کلچر وزارت چارواکي وایي چې دغه قانون مو پلی دی او اجرا دی نو نور چارواکي څومره باور شته چې دغه قانون ورسره ومني
زسته سره د ملمنو دغه مهم خبر ته چې اشاره وکړه لاغه د اطلاعات ترنه لاسرسي دی او د ځان سانسور کولی به تاسو دغه تم راځم جواب تم راځم سوال جواب تر راځم چیرته واقعا اطلاعات ته لاسرسي نه وي د دروغو خبرونو یا جعلي خبرونو لپاره لاره هواريږي او دا نه د ټولنې په خیر ده او نه د طالب په خیر ده او نه د افغانستان په خیر ده. دې تر څنګ که چېرته لکه اوس چې ژورنالستان حتی هغه ځینې میلمانه چې په خبرې م کوي په ځان سانسوروي دا د ټولنې په خیر نه ده، ځکه چې یو ستونزه ته په واضح شکل باندې بیان نه کړی شي او د لارې حل ورته پیدا نه کړی شي د دې سره ټولنه نور هم وروسته پاتې کیږي. دلته راځو د طالب د قانون منلو ته. لکه څنګه چې میلمنو ویل په خوام دې باندې بحث شوی دی، طالب په نړیوالو باندې او په افغانستان کې په ځینو خلکو باندې داسې خرج شو چې ولا دی تغییر کړی دی. شل کالو کې دی تغییر کړی دی، دی بدل شوی دی، دی د پخوا حکومت تجربه ترلاسه کړې. متاسفانه چې دا کار دی نه دی کړی، دی نه د خدای قانون مني، نه اساسي قانون مني، نه د رسنیو قانون مني. کنه دغه د انجونو تعلیم چې په قران کې واضح ویل شوی چې په نارینه او په خزینه باندې فرض دی، آیا دی شریعت قانون مني؟ که چیرته دی شریعت مني، کوم شریعت قانون دی مني؟ آیا دی خپل شریعت چې خپل وایي ولا مونږ بل رقم اسلامي وایي؟ دلته چارواکي زی پاکستان ته هلته وایي ولا کدته د خپل قانون دی، هر څه چې کوي کوي دی، د اسلامي قانون فرق دی مونږ له اسلامي قانون. دلته اساسي خبره دا ده چې یو ډله چې اورپا کې ډله وي او چې نه بدل شوی ده تر نوره هم دی ظالمه شوی ده، تر نوره هم دی د امسایو په کړیو کې بند دي، د یو قانون ته هم پابند نه دي. دی به همدغسې سهرۍ محکمې کوي، دی به همدغسې په خپل فکر رواني، دی به همدغسې افراطي فکر ولري. متاسفانه دی به هیڅکله د افغانستان د غښتلتیا لپاره کار ونه کړي. او دی ته یو شی چې پیچکاري شوی په دې سر کې هغه دا دی چې هر څوک د دې پر ضد خبره کافر دی، هر چا چې خبره وکړه دا خو د جمهوریت کس دی. ګوره طالبه، افغانستان نور د دې زغم نه لري چې بله جګړه وشي، موږ او تاسې نور د دې زغم نه لرو چې دلته نور بدبختیا نه شي. لاس سره یو کوي دغه د تیرو تجربو، جمهوریت کې نیمګړتیاوې، په ستاسو کې نیمګړتیاوې، په هر چا کې نیمګړتیاوې، ټول سره باید په یو لاس کېنې، په یو لاس سره کار. او دا کار یوازې رسنۍ کولی شي. ملي بحثونه، ملي یووالی، ملي ارزښتونه، خلکو پوهاوی، دا یوازې د رسنیو کار دی. او دا منم زه چې پخوا رسنۍ موږ نه لږ زره ډېرې آزادې شوې وې، په دې کې شک نشته، لیکن دا په دې معنا نه ده چې ته راځې سهرۍ محکمې چې لږ په هر څه باندې کې په رسنۍ باندې هم شروع کړې.
ډېر مننه. سلامت اوسې ښاغلی اسماعیل میاخیل، همدارس ښاغلی ضیا بومیا او ښاغلی حجت الله مجددي چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
افغان غریب برباد شو د دې غم ژړی گم نفسونه شلغال نومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو نومونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بوڅو وسط مونږ لره نه دی مناسب نفسونه شلغال غم جڑے گم ہر سب گٹ دسان کی وطن بسو وطن کری دے او منت زرو نا بخشوا اپوئے گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم نفس نشل غال تپراشو وای کس بو کمل شکر شکرانا باندے مرے گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم ننگشتن غیرت آو نکھاو رے تا خدمت منو گور دنیا تا ہر ملتا پمراچو پختن غریب برباچو لدے غم جڑے گم نفس نشد غالے اوندم مسلا کے دنیا کے سر بالا کے درلا درل کا لگے ہر سر مل دت ساچو وقت دری برپا چو لگے غم جڑے گم آوند مسلا کے دنیا کے سر بالا کے درلا درل کا لگے ہر سر مل دت ساچو وقت دری برپا چو لگے غم جڑے گم نفس مشل غالے دنیا مجبور دے ملنگ جل تیرے.